محمد شبر يم دا سجرړو د څلور بجو د خبرونه دا وريتون کې هر کله کوم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دوړو خو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دې دوه مشرانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپل پرونی کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښه نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز اژانس یو جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د ژغونو له پورته کېدو سره خلکو په ناځایونو ته مخه کړه. د زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وژغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې په کې پلسکونو کسانو ته مرشوب لواوښته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیر شپه خپل ولسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیا پوه شوې ده چې اوکران ورستر بلې پیاوړي کیږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکرانیان تر فشار لاندې راولي او وې ویروي. تودې او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل یو اورونو د مخنیوي چارې ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړې ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي دي، خو تیر اونۍ په کرواشیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مده چې اورونه لګېدلي دي او د اطفایي شاوخوا 3000 کسان هڅې کوي چې دا اور مړ کړي. د هوا له لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د افغانستان په تړاو بجده کې پرون خبرې وکړې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې درسره شریکوو. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، علت یې څه دی؟
پیسې استول د کورسپاندن بانکونو له لارې پنځه څلوېښت ورځې په بر کې نیسي.
د ځوانانو په خبرونه تاندې څانګې کې دا مسله څېړو.
کله چې زه په ټولګي کې کینم د استاد لیکچر ثبتوم او هم خوا ګرته نیسم.
د ازادي راډیو د سپورت په نيزه خبرونه کې د آزاد مبارزې له اتل احمد ولی هوتک سره شهیدلې.
به لو وکیل قوی سال سره مخسر ولم ځکه چې د ډیرو میدانو تجربه درلودله.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواوو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړ او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. جزئیات د فیروزه عزیزي پراپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لا زیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې، د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا درامسته سوی ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشددو ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې ډلې تر څنګ د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه بېلابېل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی هېڅ یوې ترهګرۍ ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلي ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور قرآن ټول محفوظ دي. امریکہ اشغال کړ په پاکستان کې خلکو حقوق تلف کېدل، د خلکو کورونه، د خلکو جایدادونه، د خلکو تاسات عامل کې نو ضرورتونه عام خلک په مختلفو تورونو باندې زندان کې پاتې وو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو مخ پټول هم اجباري کړي دي. همدارنګه وړاندې طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی به هېڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنه کړي. خو په تېرې غوایي میاست کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولی عهد سره د افغانستان په تړاو په جده کې پرون خبري وکړې. دا موضوع د افغانستان موضوع ولې لا هم د نړۍ د مشرانو د غونډې د اجنډا برخه وي؟ په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیف ساپای په دې نظر دی چې پر اوکراین د روسیې برید د افغانستان مسله نور هم مهمه کړې ده. پوهان ساپای دا خبره داسې توضیح کوي.
د افغانستان موضوع دې ته ډېر ورته ډېر لایق یو موضوع ده او وړو د اندېښنې وړ محل هم دی جغرافیې د لحاظه او د اتحادیې د اروپا سره دا اندېښنه شته چې که افغانستان له لاسه لاړ نو دا ټوله ایشیا امنګ په لاس کې به بیا نه وي. نو د ستراتیژیکو اهدافو دپاره هم سعودي سره هغه پلان چې په افغانستان کې موقت ډول سره زما په مطالعاتو چې لرم غواړي چې سعودي ټیپه یو پاچاهي یا عبارت په نامه باندې مستقر شي او جوړ شي چې هغو کلو پورې چې لکه دا اوس د بایډن تللی سعودي ته وایي چې په موډرنایزیشن د سعودي سره مشرانو سره خبرې کوي. نو تر څو چې موږ هم دې مرحلې ته رسیږو داسې یو پټن نمونه حکومت یا زحمت په افغانستان کې باید رامنځته.
د سعودي عربستان او د امریکا او مشرانو په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقوقو موضوع سره هم تماس نیولی دی، خصوصا د کار او د زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان د ښځو حقوق د سعودي عربستان او د امریکا د پاچاهانو یا مشرانو لپاره مهم دي؟
د بشری د حقوقو په مجموع کې چې دغه ماده په 1973 کال کې لاندې بیانو کنوانسیونونه لري، بیا په دوه بخشو په 1986 کې اجتماعي او کلتوري او فرهنګي حقوق د بشری او اقتصادي او سیاسي حقوق د بشری، دغه ټولو را غرب او صرف نظر دی چې فقط اسلام په اساس دوی مجاز دي دا سلاړ شي او کار ته وکړي. لکه د ښځو او جنکیانو په مورد کې په دې لحاظ دوی بخشري کوي چې هغه هم یو نسل دی او دا متل همیشه یادوي، علماو یاد کړی ده او زوته یې هم په دې کې وایي چې که یو نارینه عالم کېږي یو نفر به عالم شي، که یو ښځه عالمه کېږي ملت به ټول عالم شي. نو په دې لحاظ باندې په دې پافشاري لري چې د ټول بشري حقوقو جملې نه دا دوه ومني، اسلام ته هم مانې نه دی، موږ د سره راځي کېږو دا یو لاره زمونږ د اسلامي عمارت د آینده دپاره دوی یو څراغ خپله ورکوي چې که داسې وشي بهتره به وي چې دا یې بالاخره بیا په رسمیت پېژندلو ته هم لار خلاصولی شي.
سره له دې چې طالبانو ټینګار ویلی دي چې د افغانستان له خاورې نه به بل کوم هیواد یا امریکا یا متحدینو ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او دوی به اجازه ورنه کړي، طالبان کوم ګامونه کېدای سي واخلي او سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي؟
دوی په ځان مطمئن دي چې موږ خارجي ترورستان هم پېژنو، حتی داعش هم پېژنو، اما مخالفي جګړه مو سره کړې بیا یې مونږ سره کوو. یعنی دې بدیل ته که فتاسې فکر وکړي چې روسان به راشي راولېږي دلته دې مخابه تروریزم افغانستان ته ونیسي، یا پاکستان به راولېږي، یا ایران به راولېږي، یا خپل امریکا به راولېږي چې دا شل کاله دلته و چې تروریزم د افغانستان نه ریشه یې قطع کړي، دا یې ونشول کولی. او طالبانو دا ویلي چې موږ یې نه پرېږدو او موږ دلته کوم قوت دی تروریزم به بین المللي یا کوم ارګنایزیشن منظم نه لرو نه وینو، نم دې پرېږي چې دوی وکولی شي دا حملې و بیا څه خاصه چې د افغانستان نه نورو هیوادو ته صادر کړي او کار پرې وکړي. دا یې تضمین کړی دی. او په دې باندې هم طالبان چې ټینګ ولاړ دي چې نور هم ټینګ ودرېږي، دا د افغانستان ملي منافع هم دي، اداري توامیت هم دی، او د واحد ملت جوړولو آینده هم سرنوشت تعینوي.
پوهاند ودیر ساپه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون توکیو د بیو له پورته کېدو شکایت کوي. دوی وایي بیروزګاري، فقر او ورځ تر بلې د توکو د بیو پورته کېدو د موادو اخیستل د دوی له توانه ایستي. لدی وړاندې د جولای په 14مه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې په افغانستان کې د افغانانو په ژوند د بدو اقتصادي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی و. جزئیات په دې راپور کې.
مدینه سنگارون کې داو د خپل کور د شپکتنو مسولیت او نفقه ورتر غاړې ده. دا پیغله وایي د طالبانو لراته ګورسته کار بند شو او اوس د خوراکي او سون توکیو د پلورتوان هم نه لري. هغه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورځ تر بلې د خوراکي او سون توکیو د بیلو پورته کېدو شکایت کوي.
سنگارتون می درلود، کار روزگار می خوه، د ژوند ورځنی لګښتونه می د خپل خوندلو لپاره چمتو کول، خو لکه چې طالبان واکمن سول کار روزگار نسته. یو څو وخت آرایشګا و خو وروسته به هر ورځ طالبان زموږ دروازې ته راتلل چې آرایشګا بند کړی او موږ ته مالیه راکړی. د ورځې به درې تر څلور ځله راتلل، هر یو ته مو مالیه ورکوله، کوم مالیه نه ورکوله به د ورځې به موږ راوسته.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې نجونې او ښځې د زده کړو سربیره له کار کولو هم منع شوي. د طالبانو حکومت تورن دی چې نه دی توانېدلی د افغانستان اقتصادي وضعیت مدیریت کړي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او همدا ډول نورو خیریه بنسټونو او هیوادونو ورسره پریمانه مرستې هم کړې دي، خو مدینه ادعا کوي چې پر دوی مرستې هم په عادلانه ډول نه دي ویشل شوي. عقلا یوه بله میرمن ده چې په مخکینی حکومت کې ګندون کې وه او له دې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس بېکاره ده. دا میرمن وایي میاشتې کېږي چې د کار په حادثه کې ده، خو دا چې طالبانو پر ښځو کار بند کړی نه ده توانېدلې کومه دنده پیدا کړي. هغه وایي د طالبانو په حکومت کې امنیتي او اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی.
د اسلامي امارت پر اتاک سره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د لومړنۍ توکو بای ډیر رپورت شوی دی، د وړو او غړیو بای ډیر رپورت تللی، او امنیتي وضعیت هم خراب دی.
لدی وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداري ورکړه. د سره صلیب نړیوال کمیټې د چنګاخ په درويشتمه نیټه په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ډیرو خلکو ژوند تر اغیز لاندې راوسته. په دې راپور کې راغلی و چې 2021 کال د جولای راهیسې په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې له 55 یو سل و سلنه ته پورته شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي وایي
یو دلیل دا دی چې په بین المللي سطح هم
دا قیمتونه چک شوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ خپل ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم او اوله. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دي. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه د پلاوی د غړي ازرخ شافیزی ته د څرګندونو بشپړ تفصیل وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تان د څنګه هم لرو او اونیس سپورت پروګرام هم لوي. خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په سعودي عربستان کې او نن د خلیج عربي هیوادو له مشرانو سره همدارس د عراق او مصر له مشرانو سره په یو سرمشیزه کې برخه اخلي. په دې سرمشیزه کې د راپورونو له مخې د اجنډا یوه مهمه مسله دا ده چې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې زیات شوي دي. څنګه کېدای شي چې دوی دغه د غونډې برخوال په دې برخه کې له نړیوالو سره مرستې وکړي او دغه د بیو قیمتونه راټیټ کړي؟
ازادي راډیو فرلاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب فرلاندو چپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرمونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم نیولې شي. دا سجیرډو په ویب پاڼه pasajiradu.com کې دا غوړه پرونو متن وسل شي چې دا سجیرډو لاري د ورځې پترس کې د سار لوو د ماشام تر وبجو پورې خبرو. همدارس زموږ 19 پروګرامونه تاسو دا سجیرډو په ویب پاڼه کې موندل شي او ویډیوي راپورونه هم د سجیرډو په ویب سټ کې تاسو انتظار دي چې تاسو یې وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د $1 میلیارد په ارزښت خوراکي موادو مرسته اعلانوي. دا مرسته به له هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي دي. د دې مرستې په ارتباط د امریکا یوه چارواکي رویټرز اژانس ته معلومات ورکړي دي، خو رویټرز اژانس د دې چارواکي د نوم له اخیستو ډډه کړې ده. ولسمشر بایدن پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشرانو سره وکتل. د دغو لیدنو کتنو تفصیل په دې راپور کې
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدي ته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره 3 ساعته خبري وکړي. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړې ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روح باندې ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې او تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته په واتس اپ کې پیغام راوستوي. همدارس د ټلیفون لاره تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي. څو د نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. البته که غواړئ چې د ازادي رادیو د پروګرامو په ارتباط هم خپل نظر را سره شریک کړئ تاسو کولی شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هند پولیسو د احمد ظریف چشتی د قتل په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستانه هند ته ولاړ شي څو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. ظریف چشتی یو روحاني افغان و چې روانه اونۍ په هند کې ووژل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتی چې د روانې چنګاښ میاشتې په 14مه نیټه په هند کې ووژل شو، اوس یې ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل ورور میرمن بیا له ځان سره راوړ. که یې وغوښتل او که یې ونه غوښتل خپله خوښه ده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپله پوهیږئ چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندوستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومترۍ کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څومره د مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روانې لمریزې میاشتې په 14مه هغه مهال چې د عبادت له مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 نه تر 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند د پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتی د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نیش وکولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتی مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه یې غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتی کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او 4 خویندې او 1 ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتی په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو بی ولې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه د پلاوي د غړي ازرخش حافظي نصر د سر شریکو
یو دلیل دا غوړي چې په ملي سطح هم دا قیمتونه چې شوې دي، حتی په امریکا او اروپا او په نورو هیوادونو کې هم قیمتونه چې دي بدللي، نرخ هغه شی نه دي چې پخوا و. دوهم دلیل دا غوړي چې موږ خپله تولید نه لرو، مصرف لرو، ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% را ورزو په شمول د غنم او اوله. په دې خاطر باندې مو بیندلی مارکیټ سره موږ تړلی یو. کله چلته قیمتونه جګیږي دلته هم قیمت جګیږي. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو څه مهم مسله دغه دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د خلکو شکایت دا دی چې د ډیرو شیانو بیې صحیح ده چې تاسو مې اشاره وکړه چې په نړۍ کې هم د ډیرو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، خصوصا د اوکراین جنگ ډېر اغېز کړی دی او خصوصا هغو هیوادونو ته دا مسله ډېره متوجه ده چې له اوکراین او روسیې څخه یې واردات کول او اوس یې نشي کولی. لیکن افغانستان داسې ویل کېږي چې لا دا ستونزه نه لري. تازه د پیټرسبورګ په کانفرنس کې اقتصادي فورم کې یو شمیر افغان سوداګرو چې ګډون کړی وي هغوی له روسانو سره قراردادونه کړي دي چې په ارزانه بیه به غنم واردوي، نو شاید له نړیوال بازار سره څخه افغانستان متاثر وي خو دومره ډیر نه لکه هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول له دغو هیوادونو څخه پخوا واردات کولی شوی او اوس یې نشي کولی. اما فکر نه کوي چې د طالبان افغانانو حکومت هم مالی ډیر لوړی کړی دی.
ډیر دلایل شتون لري. یو بل خو د کاست آف بزنس یا قیمت او شد تجارت په افغانستان کې ډیر زیات شوی په دې دی چې موږ د سویفت سیستم سره ګټه نشو پورته کولای. دا سوداګر چې خپل د مال د اخیستلو لپاره پیسې لیږدوي نو مجبور دی چې د پت یا حوالې له لارې دا کار وکړي چې هغه لګښتونه یې ډیر زیات دي. مثال په توګه په یو میلیون کې مخکې $15 یا $10 ورکول خپل حساب صحیح ترانسفر کول. اوس د یو میلیون لپاره $15,000 باید پیسې ورکړي چې سره خو د چیټي کړي. دا قیمت د تمام شد د څه زیاتوي او بل دا بدلیزونه چې په افغانستان باندې دی د ځینې عادي لارې ګټه پورته کولی نه شو. مجبور یو چې د نور غیر مستقیم لارې ووهو او دا ټول د تجارت د تمام شد نرخ جیګی.
لیکن یو شمیر خلک وایي چې کله د بایو د جنسونو بای لوړ شي سوداګر قیمتونه لوړوي خو کله چې بیرته ټیټ شي مثلا دوی د تیلو یا د جنو نور موادو یادونه کوي چې کله په نړیوالو بازارونو کې قیمت ټیټ شي سوداګر بیرته نه ټیټوي هماغه لوړ قیمت ساتي له ځان سره.
داسې دی چې مونږ یعنی په انټرنیټ کې بینلی مارکیټ سره نخلول شوی یو اما په عمل کې د مارکیټ سلری یو ما ارزوکل چې یو پیسې استول د کورسپاندن بانکونو لالياري چې نو سلې خورځي په بار کې نیسی یعنی ترسو چې مال د ازي د 2-3 میاش په بار کې نیسی مال چې راورسیدل نو هغه مال تر هغه وخت پورې چې خرڅیږي هغه نخ باندې خرڅیږي چې دا تمام شوی ورته او یو څه استفاده جو خلک هم شتون لري چې متاسفانه کوم کې هم د سینې ګټه وشته دي او ځینې خلک یو مافي کړي هم د شتون لري د سوداګر په منځ کې چې هغه د خلکو د مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او وړي چې ډیر پیسې ترلاسه کړي.
آسرخ شافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه غړی.
د ازادۍ رادیو د خبریالان سم دا هیله ده چې زما غږ د اتصالات شبکې تر ولړپوړو نمایندګانو پسې دا زما غږ ورسوي چې پخوا موږ ته په 1500 دقیقې راکولې اوس په 1600 دقیقې راکوي. نو دوی خپل وړاندیزونه راباندې ګران کړي نو زما دا هیله ده چې بیرته دوی د خپل وړاندیزونه راکښته کړي ځکه چې موږ اقتصاد د ځواب پاټ دی. وسلام په احترام.
ما د ازادي راډیو سلام غوښتنه ده چې د بیسنګ سیم کارتونه چې نمایندګۍ ته ورسې ګرسره یو د نن نه درکې دا دوی خپل خرڅې کڅنګ دی. زما غوښتنه تر لوړپور چروک پرې ورسي.
زه زیور حق د هلمند ولایت د نادالي د ولسوالۍ د شورا د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دلته د مرستې راځي دا غوزه والا ته چراسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي فقط غوزي کې راسي ایتانه ته کښيني دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسيږي. اسماعیل چې داسما پیغام نشر کړي چې دغه خپل مشران ته خبر ورسي چې دا ایتانه چراسي مسجد پر مسجد وګرځي د غوزه والا دي پر مسجد وګرځي چې دا ټول خلکو ته مرسته ورسيږي.
د خوشي ولسوالۍ په سیمه کې پرون د پنځ شنبه په ورځ د خوراکي توکو په پروژه کې موږ په خپل حاضر وو چې د افغانستان د خوار غریب دولت د ملت حق چې 3500 کسانو ته دغه پیسې دي په حساب سره راغلي په کې شمارل شوي. په الحال 3500 کسان د 3500 کسانو نه 800 کسان ته دغه پیسې دي راغلي. دغه نه پورته دغه 3500 کسانو نه پورته دغه 3500 کسانو مثال حق چې کوم دی د حکومت تقسیمي او کوم ځای ته ځي نو دا خو دغه ولسوالۍ مربوط خلک دي او تذکيري حساب دي. باید چې د افغانستان خوار غریب مظلوم ولس سره دا زیاته او خیانت ونه شي او نه شخصي جیبو ته لاړ شي.
دا ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه مو اوریدل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې تاند څنګه پروګرام لرو او د سپورت 19 پروګرام مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخکړو لاند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمن د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپل پرونی کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړ او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. ریټرز سرنس یو جپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشریزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د یو میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغونو له پورته کېدو سره خلکو پناه ځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې په لسکونو کسانو ته مرجوب لواوښته. تودې او وچې هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدلو اورونو د مخنیوي چارې ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي، خو تیر اونۍ په کرواتیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 د چورونو لګېدلې دي او د اطفای شاوخوا 300 کسان حج کوي چې دا اور مړ کړي. د حواله لاري هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړ.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب لمیدانا په یوې بلې اونیزي خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال تماته ورکړه. په دې اړه د خاغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالیو ته تیار روان دي. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پیل کې د تیریونۍ مهمي ورزشي پیښې
د آزاد مبارزه یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراسنودار ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یو احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپله بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزاد مبارزه یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلن فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلن فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو دغې ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شل کلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. دغه ریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبې په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 1500 کسیز جیم کې د درې ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغه سیالیو کې بعد د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه تر 100 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یا د سیالۍ د سنی کټګوریو نوي ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په نهه وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 160 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوک وهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوک وهونکي سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوې د میډال ګټونکی سو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپلو ایټالیوي، جرمني او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سي میډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د دیارلس هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستان نه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو په تلوالۍ پای ته رسېدلې. د کرکټ دغه 12 ورځې سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې په کې 11 غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه یې موخه په رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کول او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسره وي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل، د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تېره شپه په یوه سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مې له ښاغلي هوتک وپوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ و.
بې له شکه چې دې لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې دا د ډېرو میدانو تجربه درلودله، خو خوشبختانه لوبه مو ګټله. بلې زه بریا پستله ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګنش میر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅ ولم، تشویق کړم، یعنی دغه راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي و. له دې وروسته نور پلان لرم، له خیره چې لږ څه ژوبلم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته وي. ساعت مې اوس ښه ده، تر شپې نه وخته شپخانه کې وم. ساعت مې ښه ده، خو راته ویل چې دوه هفتې ته نه باید ورزش وکړي او باید استراحت وکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ، که څه هم تیر کال تر سره نشوې، خو سږ کال د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې ترسره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږیزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیاتې شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مسینه کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدې. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینوال او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورټ تلویزیوني چینل لوري په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالیو ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتلولي په تړي کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په موخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي، نو د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړه شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محیدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیري په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحیدین ای لوبډلې دوهم مقام، او ټولو ته دې مبارک. یو په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 450 پیدراسونونو 240 لوبې روزنیز سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټرسایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تجارت چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیږه وسوروله.
درنو اوریدونکو واموریدل چې ته میدان ورداګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزې سیالۍ پای ته رسیدلې. پام دې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یم. بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ځینې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سپتوي او عکسونه اخلي.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سپتوم او هم خوا ګرته نیسم،
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سپتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي
وکړي هغه دی استاد خبرې کټ مټ راخلي هغه سی یادوي
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه ثبتوي یا له تختی عکس اخلي څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي.
نوټ هم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله او دا درې کار چې کوي ته هغه هم ثبت کړه. خیر، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی، حتی اوس دا ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړي دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحه د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه زه له مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی وو هغه مې اوریدلی او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
کچیر یو محصل ونه سی کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نسی کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دوی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نسی. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق وي او دوی نسی کوي چې حل یې کړي، نو دوی کوي چې چوپړته د استاد لیکچر واوري، د هغه مثالونه چې په هغه ورځ استاد ورکړي نو د هغه څخه استفاده وکړي او وکوي چې هغه سوالونه چې دته پیدا شوي دي هغه حل کړي. نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې اوسېږي، هغه کوی سي چې ډېر ښه ځان ورسوي. که چیرې حوصله یې البته ولري چې بېرته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې حتماً په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوی سي چې بېرته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي بېرته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوی سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټري کړې وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږدي دی ټولګي ته به یې تک بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې که چیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تک بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډېر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډېر متوجه ډېر څه به زده کیږي او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي، دا به ورته بیا تکراری.
ولی آریان که هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بل جوړ کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چیرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېری مهمې نقطې نه وي یادښت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي، بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خو دا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ضایع کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیسواده د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک سخلی، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په سنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین تنبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. ابل عمل دا دی، غاړي چې مثلا راشي نوې دقیقه یو ساعت صرف راشي او ډیر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي، په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا آزموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل تنبل مخته کوي، هم محصل نشي کولای څه زده کړي، یوازې میخواي نیکی دی امتحان په شپه درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې وروسته هغه دی یاد وزي. باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیره ته نوټ ولیکي، کچیره ته کتاب ولولې او درسي جزوه واخلي، هغه ستاسره همیشه د تل لپاره وي او مشه وای، ځکه چې چې تلیکي او بیا هغه وای دا ډیر غټور تمامې دی شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او افهام تفهیم کوي که. اما که اړې میخانیکی اوس زده کړې نو هغه یواز غاک سپتاوی او بیا ځای د امتحان لپاره یا د آزموین لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتر مسلین دغه یو اسانه لارې غوړه کړې ده چې دا کار وکي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنان بل ځای وي، سم څه بهر ځکه مطمئن او ډاډه دی چالي ټلیفون یې خای غاک سپتاوی نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري، سم تر ازي یواز د تفریح لپاره، سم تر ازي یواز د چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد تخی چې زده درس وایم تا اکسپټومه چې بیا کورته دی هغه وخت غورځوي یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري. یوازې استاد دوک کوي چې زغړم مثلا زما غ نمرې راکا کچیر استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته ولې نوٹ نه لیکې استاد درسي جزوه چیرې ده ستا کتاب چیرې ده بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد د زستا غ اکسپټومه بیا کور کې چمتووالی نیسم او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترین نمره هغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم زه لایقه یم دا کار کوي.
استاد کله داسې هم کېدای شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل یې ورک شي.
هغلته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید حتماً ولیکي. زه طرفدار د دې نه یم چې یوازې غږ ثبت شي، زه طرفدار د دې یم چې نوټ هم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله او دا درې کاره چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږ هم ثبت کړه. خیر څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري، ولې که ته یوازې راځې غږ ثبتوې نه نوټ اخلې نه کتاب لري نه درسي جزوه لري ته هم نشي کولای چې سم ولیکې، هم نشي کولای چې سم ووایې او د وینا فن زده کړې. نو زه طرفدار د دې یم چې هم نوټ واخله، هم جزوه درسي واخله، هم کتاب واخله او هم غږ ثبت کړه. ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کې چیرې مات شي دسکا یا څوکې پټ کې دسکا یا نورې ستونزې رامنځته شي، اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته ده او زه د دې واقعا طرفدار یم.
استاد ټکنالوژي ډېره ښه ده ستاسو په وینا یویشتمه پیړۍ کې او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي.
مثبت دا دی چې ته ښه کولای شي کله چې یو شی اورې، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کېږي، تلی په ذهن کې پاتې کېږي. یو څوک چې ښه اوري، تلی په ذهن کې پاتې کېږي، نه کولای شي نورو ته انتقال کړي ویلېږدوي. نو دا دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې تا غږ لري د یو مغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اډینټیکي یاداشت کړه.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لگ ما پریشان